سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشالې ډو په خبري غړي کې مزاب الحق کاکړ هر کلی کوم د شمالي وزستان د بیوروکراسي د ستنیدون د نیټې اعلان په دیاله د جرګې د مشر برګون او په خوست کې د وزیرستان د کډوالو له مشر سره مرکه د پاکستان درون الوتکه جوړول د افغان کډوالو او د افغان پاړه د افغان حکومت حالي ځلي د افغانستان د اجرایوي رئیس د هند د غیر رسمي سفر او د پښتو ژبې وتلي شاعر او لیکوال غني خان پر ژوند او شاعري ځانګړې مرکه لرو او خو په پیل کې به له بوریوال کاکړه خبرونه وکړو. نمړی د مهم خبرونو خبر سرټکی پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د بیکوره کلسو خلکو د ستنولو لپاره یې کړنلار جوړ کړی ده. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله وایي چې نای چارواکو طالبان هڅولې دي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د عراق ځواکونو د تکریت شار هغه سیمې په توغندیو وویشتې دي چیرې چې د داعش وسلوال ګرځي را ګرځي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د بیکوره کلسو خلکو د ستنولو لپاره کړنلار جوړ شوی ده. د جمعې په ورځ نه وخت د خیبر پښتونخوا په بونو کې د پاکستان د پوځي او حکومتي چارواکو په شریک غونډه کې پریکړه شوې ده چې د بیکوره کلسو خلکو د ستنولو لړۍ به د اپریل لومړۍ نیټې پیل شي. تر دې غونډه وروسته خبر شوې خبر پاڼه لیکي چې د ستنېدو پر وخت به کډوالو ته ځانګړې مرستې هم ورکول کیږي. دا لغ وروسته ده چې د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو د تیرې پنځشنبه په ورځ په بنو کې د جرګې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته دي د ستنېدو لپاره یو ځانګړې نیټه ورکړي، ګنې دوی به په خپل ځانته یو تګلاره وټاکي. په شمالي وزیرستان کې د وسروالو طالبانو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بیکوره کړل شوي دي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا کې میشت دي. په جنوبی وزیرستان کې د نه قبایلي وګړو مړی میندل شوی دی. دا په ټوپکو ویشتل شوی مړی نن د جنوبی وزیرستان د شکتوی د منډاو کلی په غرونو کې میندل شوی دی. ځایي خلک وایي چې دا وژل شوي کسان د مسودو د لاندینیو شاخ عبدلی سره تعلق لري. دوی وایي دا کسان هغه وخت بې درکه سو چې پاکستاني ځواکونو هلته عملیات وکړل. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي. پاکستان وایي په خپل یو داسې بې پایلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې توغندي پکې لګېدلې ده. پاکستاني پوځ د جمعې په ورځ وویل چې دا بې پایلوټ الوتکه بوراک نومیږي او د شعاع او په مرسته یې لارښوونه هدف ویشتونکي توغندي پکې نصب دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې دا بې پایلوټ الوتکه په هر ډول موسم کې ولاړ او خوځېدونکي هدفونه په نښه کولای شي. د جنرال راحیل شریف وینا دا یو لویه قومي لاسته راوړنه ده. نوموړي زیاته کړې چې له دې سره د تراګرو پر ضد د دوی پتوان کې څو چنده اضافه شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وایي چینایي چارواکو طالبان هڅولې دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالله دا خبره تیر ورځ په نیو ډیلی کې هغې غونډې ته وکړه چې د انډیا ټوډی ورځپاڼې له لورې جوړه شوې وه. عبدالله وویل چې په تیرو درو میاشتو کې چینایي چارواکو دوه یا درې ځله له طالبانو سره لیدلې دي. د افغانستان حکومت وایي پریکړه کړې ده چې که د کابینې پاتې وزیران به په نږدو ورځو کې ولسي جرګې ته ور وپېژني. د خبرې د اجرایوي رئیس عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرې کې وکړې. د وویل
د ملي والی حکومت دواړه رهبران کار کوي چې د کابینې پاتې غړي هم مژر تر ژره پارلمان ته معرفي کړي چې په دې برخه باندې کارونه مخته تللي دي او د کابینې پاتې ولس غړي به په نږدې راتلونکو ورځو کې پارلمان ته د تاییدیې ترلاسه کولو لپاره معرفي شي.
د افغانستان ولسی جرګې د ژمي تر رخصتیو وړاندې اوه وزیران او د ملي امنیت مشر تایید کړ او لسو کاندید وزیرانو ته یې د اعتماد رای ورنکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت د زکیو رحمان لکوی د خوشکولو د پریکړې پر ضد د احتجاج په توګه په نوې ډیلی کې د پاکستان های کمشنر ورغوښتې دي. دا لغ وروسته ده چې تیر ورځ د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد های کورټ د هند په ممبئی کې د سوو بریدونو مشکوک او لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مشر زکیو رحمان لکوی د نظربندۍ حکم باطل وباله. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس نورالحق قریشي په خپل حکمنامه کې وویل چې که پر نوموړي بل تور نه وي نو د خوشی کړل سي. زکیو رحمان لکوی دا مهال دا راولپنڈی په اډیاله جیل کې نظر بند دی. پر د تور دی چې په 2003 کال کې د هند د ممبئی په شار کې 100 بردونو چل جوړ کړی وو. په دې بردونو کې تر 160 زیات کسان وژل شوي وو. د عراق ځواکونو د تکریت شار هغه منځنۍ سیمې په توغندیو ویشتې دي چیرې چې د داعش ډلې وسلوال قابض دي. خو رپورټونه وایي چې د تکریت شار د نیولو هڅې تېره ورځ درېدلې وې. دا له هغه وروسته ده چې عراقیو ځواکونو او شیعه ملیشو دوی ورځې وړاندې د تکریت پر لور یرغل ور وکړ. دا شار د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین پلارنی ټاټوبی دی. د شیعه ملیشو یو مشر ویلي چې عراقیو ځواکونو ته به د دې لپاره وخت پکار وي چې ټول تکریت شار ونیسي. ویل کېږي چې د یاد شار نیمه برخه وار له مخه عراقي حکومتي ځواکونو له داعش ډلې څخه نیولې ده. د شیعه ملیشې د مشر ویلي چې دوی په دې تادی کې نه دي، خو د دې شار د نیولو لپاره یو پلان لري او پر هغه عمل کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د مصر په شرم الشیخ کې د پانګونې کانفرنس په څنګ کې د مصر او اردن او فلسطین له مشرانو سره وکتل. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی دفتر ویل دوی د داسې یو چاپریال رامنځته کولو په اړه بحث وکړ چې د منځني ختیځ د سولې بهیر پر مخ بوزي. او وروستۍ خبر د لوبو د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې د وخت دوی لوبې روانه دي. هند د زمبابوې د 288 هدف په جواب کې لږ شیبه وړاندې د څلور لوبغاړو په سر 106 منډې کړې وې. بل پلو آسټرالیا د سکاټلینډ د 130 منډو د هدف په جواب کې هم لږ شیبه وړاندې د درو لوبغاړو په سر 290 منډې کړې وې. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوروال کاکړه واوریدل. په روانګړی کې دا مهم رپورټونه لرو. پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان بیرو کور کړل سوی به د اپریل په لومړۍ نیټه ستنې شي، خو ځای خلک څه غوښتنه لري.
مونږ تمه کوو چې زمونږ کمی علاقې تباه شوي دي، بربادې شوي دي، خرابې شوي دي. په دې محاذ کې نو مونږ غواړو چې دا علاقې آبادې شي.
پاکستان لومړی جنگي ډرون الوتکه جوړ کړې ده، خو آیا دا هم هغه سي پرمختللې ده لکه د امریکا؟
خانی ډرون چې کوم دی دا په څومره لوی سطح باندې دومره اوچت والی باندې او ټیکنالوژي هغه سطح ته نه ده رسېدلې چې کوم تغییر پر رسېدلې دی یا پریډیټر ډرون رسېدلې دی.
سباله د پښتو شاعر او لیکوال غنی خان 19 هتلین لمانځل کیږي. سرزاده امتیاز چې د غنی خان نظمونه انګریزي ته ژباړلي او کتابي شکل یې ورکړی د شاعری د مرکزیت پاړوي.
د غنی خان د شاعری محور چې زو توما هغه د خپل لټون ځکه دغه کتاب ما هغه له نامه پلګرم اف ډیوټي یې خوده.
او د افغانستان او قبایلی سیمو په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان چارواکو د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو نیټه اعلان کړې ده. د جمعې پر ورځ په بونو چاونې کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې بیکور کلسو خپل کورونه ته د ستنېدو عمل به د اپریل لومړۍ نیټه پایل سي. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې.
میډیا ته ترلاسه شوې دغه اجلاس نوټیفیکیشن تر مخه امکان ظاهر شوی چې د اپریل اوله نیټې نه بعد شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو واپسی عمل مرحله وار شروع کړل شي. د دغه اجلاس تر مخه واپسی لپاره بې کوره شو خلکو ته به بکا خیل کیم کې د دوی په خپلو سیمو کې رهایشي کارډونه، متعلقه مالکان، پولیټیکل انتظامیه، خفیه ادارو او نادرا تصدیق نپس حواله کړل شي. رزمک د تاخیل شوا او سپینوام کې میشته خلکو لپاره به نادرا گاډی لګل شي چې د دوی ټول سرکاري لوازماتو تصدیق وشي. د دغه اجلاس نوټیفیکیشن تر مخه پولیټیکل انتظامیه به 313 بریګیډ نگرانی لاندې تربیت یافته لویز اهلکار ورکوي. د اجلاس تر مخه واپسی په وخت به کډوالو ته خصوصي مرستې ورکولی شي چې د پولیټیکل انتظامیه په ذمہ داری کې به شامل وي او اپریل اول نیټې نه به فیز 1 مرحله وار او واپسی لپاره د علاقو دوباره انتخاب کولی شي. کمو علاقو ته چې کډوال واپس لیږي هلته به دوباره بحالی کولی شي چې د هغې با جرګه او میډیا مهم کې وضاحت کولی شي. د دغه اجلاس تر مخه کډوالو واپسی ذمہداری به د پولیټیکل انتظامیه او قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای وی او واپسی به د بنو سیدگی کجوری او میرالی لاری وی چې باقاعده د جرګې او میډیا لارې به په منظر مخې ته راځي. په دې اړه مو چې کله بنو کې د فوز 101 بریګیډ مشر او بکا خیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختیار نو پوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته د دې خبرې تصدیق وکړ او وی ویل چې د کډوالو واپسی به د مارچ 1 نیټې نه مرحله وار شروع کولی شي او دې لپاره فوز پورا تیاری نیولې. نو موړی وویل کمو سیمو خلق با اول واپس لگلی شی دا با دا مارچ 1 نیټې نه وړاندې حکومت اعلان کوي چې په میډیا با خلکو ته واضح شي. یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کډوال او مشران د 1300 میاشتو نه د واپسۍ لپاره جرګې کوي چې په هغه کې دوی د فوز او حکومت نه یو غوښتنه کوي چې دوی د خپل سیمو ته واپس ولېګل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا چې حکومت د شمالي وزیرستان د بیکورو کلسو د ستنېدو یو کره نیټه اعلان کړې ده، همدغه هغه څه و چې د شمالي وزیرستان یوې جرګې د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې غوښتنه وکړه. آیا له دې اعلانه د وزیرستان مشران مطمئنه دي او که نه؟ همدا پوښتنه مو د جرګې له یو مهم مشر ملک خان مرجان څخه کړې ده.
انتظار کو نیټه روانه ده چې هغه کمو کمو کلو ته راغی چې تاسو تیار شئ بستر وتړئ. زمونږ دے خلکو سره ما په خیال چې صادر کو گار اورے دا خلک به واپس ما په خیال چې زیرا والی کی با خپل تک به کورونا آباد وی غیر آباد وی مونږ ته هیڅ پتا نشتا. دا بهر دنیا مددونه د زمونږ د علاقې په نام باندې جاری وی. مونږ تا ما کو چې دا یو این او دا قوانین مطابق چې زمونږ کمې علاقې تباه شوی وی، بربادې شوی وی، خرابې شوی وی، دے محاس کے نمونگ وارو جدا علاقے آبادی سی اور دے علاقے تا پخ نظر اکتل سی مونگتا خط تعلیم لار اخلاص سی.
او ملک سیب امدی کی ستاسو پا خیال باندی کم و کم علاقو تا پکار دے اول واپسی ہو سی؟
نو فیلال واقع دوی چے کم اعلان کرے ہوئے اغینا دا سے معلومی کی چے دا دمیرلی سب دویجن کم اعلان دے علاقی دی دا بوی چے دا کجورے چیک پوسٹ سارا رائٹ لیفت تا کم علاقی دی دے علاقے دا پارا دوی آ کرے دے مونگ قومت منزئی دا فیصلہ کرے دا چھ مونگ دا قومت منزئی وزیر داور دا یو مطلب چھ یو قوم دے یو وزیرستان دے مونگ وارو چھ دا مشرانو پیما باندے دا غی خلقو سرا زمونگ سرا حکومت جرگاو کی او پا دے جرگا کے مونگ علاقے اٹھا کچھ دے دے علاقے دا خلق روان کے
نا خوستا سو چې کم اندازہ لګوي چې دې سیمو ته بځي نو تاسو د جرګې یا د خلګوم دا فیصله د اول د دې سیمو ته لاړ شي کنه تاسو وایسته چې نورې سیمې د اول ترجیح ورکړل شي؟
دا ما په خیال چې یو ټیسټ ٹرائل باندې دا ولنه خلک بځي چې هغه علاقې لکه سپینوام سره نږدې کمې علاقې دي، دا شیرات لاله او دا ورسره نږدې کلی دي. نو ما په غالب خیال یا هغه طرف ته د دیچی طرف ته خوشحالي دا علاقې نو مونږ وارو چې دې علاقې کې مونږ ته راوشي چې را خدا مشرانو په ما باندې چې په دې کې واړه کومونه راشي چې هغه بدمزګي نه جوړیږي، د خلکو هغه تاثرات غلط نشي جوړ.
ملک خان مرجان صاحب، ستاسو په خیال باندې اوس تاسو ځئ یلته یا د خلک دی تاسو څومره مطمئنه یې چې هلته تاسو لاړ شئ؟ ستاسو ژوند ورځنۍ چې کومې مسلې دي، اوبه څښل، اوسېدل، هغه ټول شان چې دي هغه تاسو ته برابر دي؟
ما په خیال چې دا کوم اعلانات کېږي د دې پرڼا حکم ګورې نو ما په خیال چې جنت تیار جوړ دی او دا خلک به جنت ته ځي.
نو آیا جنت دی دا
برعکس جی د نورو قبایلی سیمه کم حالات مونږ ګورو نو مونږ حکومت نه تاسو د چینل په واسطه تم مطالبه کوو چې دا خلک د ملک د بقا په خاطر راوتی دي، به خلکو ته د پدرانه نظر وکتل شي. نو مونږ خو په لال واقع چې کم څه اورو په دی وایا چې مونږ ته د علاقې دوره را کړې شوی نه ده، حکومت کلا اعلان وکړو چې را تاسو مشران تیار شه مونږ سبام تیار یو د علاقې ګورو. مونږ دا غواړو چې کا علاقې خرابې وي، غلط فہمی جوړ شوی وي، غلط فہمی ته یو حقیقي عمل ورکړی شو. نو اوس په کار دا دی چې اوس پنیرنو شروع شي. بل مو زمونږ آواز دا دی چې کا زمونږ د کم علاقې خلک د افغانستان طرف ته تللی دي، هغې خلق ته د عام معافی اعلان ورکړلی شي، هغه که شریف خلق دی، ښه خلق دی.
دا د وزیرستان د جرګې یو مشر ملک خان مرجان، لکه چې ملک خان مرجان غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان حکومت افغانستان ته کډه شوي خلکو ته عام معافی اعلان کړي او بیرته د راتګ اجازه ورکړي. په دې اړه په خوست کې د وزیرستان د کډوالو لوی مشر مولوی خان دراز وزیر سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي که پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو اجازه ور نه کړه نو دا به ډېره تاواني خبره وي. د مرکې په سر کې مولا نوموړی وپوښتل چې هلته په خوست کې په مجموعي توګه د وزیرستان څومره کډوال میشت دي.
دل تخوص شمالی وزیرستان تا چی کم کڑوال را غلی دی دا یونیسی آر پوڈیٹا باندی دا دے کمپیوٹر پوڈیٹا باندی تول سندیکارٹ چی دوانیم لکا تا رکی دی.
مولی خان دراز داوڑ سے دا شمالی وزیرستان چی کم بے کور اکلل شوی کسان دی پا پاکستان کی زنان چی شاو خوا کڑوال سوی دی تلیلی دی دا هغو دا واپسی خو خبر کیشی نستاسو دا واپسی چا پروگرام ستا
دا خبون رسی چی کلا دا پیلا پریشتا دا پندر پریشتا او چی پرون نوی خبر شوی دا چی دا یکم پافرین لما شروع کی دی خو خلق کو دیمان موتامت ذکران دی چا اکثر برو گرشی سلی دا غاتمات دا ختم شی ورمان دی.
او نو تاسو اوس د واپسی څه اراده لري؟
موږ چې کله د بنو کمپ خلک روان شي موږ د حکومت پاکستان سره رابطه کوي چې آیا دا خلک د خپل علاقې ته پرېږدي او که د حکومت سره وي آیا دا خلک نه انکار کوي. خو کله چې د خلک نه حکومت پاکستان انکار وکړو دا حکومت پاکستان ته ډېر په تاوان تمامېږي.
یعنی هغه څنګه په تاوان تمامې شي؟
نه خو ضرور چې یو سړی د دوهنی لکه خلک چې خپل وطن ته نه پرېږدي دا بل ورځ پاکستان د پوره یو درد سر خامخا جوړېږي چې یو سړی تو خپل وطن ته نه پرېږدي او پر امن زندګۍ ته دې نه پرېږدي نو د خپل وطن خدای دې پوره دې خامخا اړی او طریقه چې کوی کو.
نه نو خو پاکستان حکومت خو په ظاهره داسې څه خبره نه ده کړې ستاسو نه پرېږدو.
خو ظاهره دې وجه نه مشکل خلاص نه شي ویل ځکه چې پاکستان د موږ نه انکار نه ده کړی د خلکو نه. خو کله چې حکومت پاکستان د شمالي وزیرستان کډوال چې په خوست کې پرته دي دینه انکار سره ترشي دا به دې لپاره تاونی وي دا خبره مې وی چې حکومت پاکستان ته مشوره ورکوي که د ملان دي که وزیر اعظم ده او که صدر ده چې دا فیصله صدره نه کړو چې کوم خلک افغانستان ته لور دي د چیرو نه شي دا فیصله کدی صدره کړه دا ډېره پتاونکي وي.
خو تاسو آیا د قبایلي د شمالي وزیرستان چې کوم قبایلي مشران دي لاغو سره په دې حواله په رابطه کې یاست؟
بالکل هغه سره مې رابطې دي دوه مدرم ورځ مې دې سره ټلیفون کو ته دې غوڼه رابطه شته.
او تاسو چې خوست کې کوم کډوال ژوند کوي هغه د شمالي وزیرستان د کوم سیمو دي اکثریت خلک؟
دلته چې کومه سیمه خلک راغلي دي دا د شمالي وزیرستان د مدخل خبرخیل او دوړ کوم تر میرم ساتره دا ځل دی دښو د تطیه خلک اکثر به ډیری خلک چې وطن خل کوم چې کوم د شمالي وزیرستان په یوم طرف ته پرته دا کوم ډیر ده.
دا په خوست کې مشت د وزیرستان د کډوالو مشر مولوی خان دراز داول چې له مشالې دوسری خبرې کولې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پاکستان لومړی جنگی ډرون الوتکه جوړ کړې ده. د فوز اماریکو څنګه اس پی آر په وینا د ډرون کامیاب ازمنه د جمعې پر ورځ وسو د پاکستان فوز مشر دا د خپل له جنگی وسلو په ډګر کې مهم پرمختګ وباله. دغه بي پايلټ الوتکه کولای شي چې د میزایل لاري خپل هدف په نښه کړي. تفصيل له اسلام آباد د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه یا آی ایس پی آر وای پاکستان خپل ساخته براک نومې بې پایلټ جاز تیار کړی دی کم چې تر 20,000 فوټه پورې بره الوت کولو صلاحیت لري او د برک نومې لیزر ګایډډ میزایل په ذریعه خپل هدف پنخه کولی شي. خبر پانه زیاتوي چې د ډرون الوتکې او میزایل کامیابه تجربه د جمعې په ورځ وشوا. په دغه موقع د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور لوړ پوړي هم موجود وو. دې دوران د ډرون نه میزایل هم اداغلی شوې کومو چې په کامیابۍ سره خپل اهداف په نخه کړ. د خبر پانه تر مخه ډرون الوتکه په هر قسمه موسمي حالاتو کې الوت او خپل هدف په نخه کولی شي. د پوز مشر په کامیابه تجربه ساينسدانانو انجینرانو متعلقه خلکو او ټول کام ته مبارکي ورکړې ده او وایي دې سره به د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېره ګټه راورسي. وزیر اعظم نواز شریف هم خپل یو پیغام کې ویلي د وسلوال ډرون صلاحیت د دفاع په میدان کې د پاکستان د پاره اهم سنگي میل دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې پاکستان پرون ډرون الوتکې کامیاب آزمونه کړې ده. په دې اړه مو په اسلام آباد کې میشت فوج پخوانی چارواکي بریګیډیر سید نظیر سرمرکه کړی. له نوموړي په سر کې وپوښتل چې آیا رښتیا هم دا لومړی ځل دی چې پاکستان ډرون الوتکې جوړوي؟
ډرون خو پاکستان چې کوم کې کیمروی او کوم د غد جاسوسۍ د لپاره استعمالیږي هغه ډېر وړاندې تقریبا چې شلو کالو نه وړاندې جوړ کړی دی. لیکن هغه د حملې دپاره یا د جنگ دپاره نه استعمالیږي، هغه خالي د جاسوسۍ دپاره به استعمالېدل. دا لومبی هدف ایسته او دا په دې لیول باندې جوړ شو چې دی خپل پیل اور چې موږ کوم متوي چې هغه کې میزایل پکې فټ دي، چې هغه برق میزایل دی چې د ټینکونو خلاف او د بنکرو خلاف او د هر قسمه ولار ټارګټ او تلون کې ټارګټ او رفتار کوون کې ټارګټ خلاف استعمال دې له شي چې هغه لیزر ګایډډ دی او لیزر تاسو ته پتا ده چې ډېر تیر به هدف سیستم دی. او دغه مخبره دا برق میزایل چې کوم دی دا چې کومې بټرین استعمالای دي کې چې کوم ګایډنس سیستم دی د دې چې کوم وینګ سپین دی او د دې چې کوم جوسه دا وجود دی نو هغه دومره طاقتور دی او دومره پکې هغه اجیلیټی پکې شته دی، دومره پکې د روخ تبدیلولو او پاس او لاندې کېدلو او د ځمکې نه خپله فاصله ساتلو او ټارګټ تلاش کولو او بیا په هغې باندې ټیک نشانه لګولو او بیا د هغې نه چتېدلو او د مختلف موسمونو کې خپل پرواز جاری ساتلو دغه صلاحیتونه پکې اچول دي او دغه پکې اچولی شي.
بریګیډیر صاحب یعنی
دواړه مظاهرې د دې
پاکستان به تل امریکا دا غوښتنه کوله چې موږ ته ډرون ټکنالوژي راکړي چې موږ دا کار وکړو. آیا دا د حق په تناظر کې پاکستان یعنی ټکنالوژي له امریکا ترلاسه شوې ده، له کومه ځایه ترلاسه شوې ده چې دا جوړ کړي؟
دا دوی په خپل سر باندې فیصله کړې ده په دې چې امریکا خپل دا ټکنالوژي چې هغوی دا فور جنریشن ده دا چاته نه ورکوي سوا د اسرائیل نه. نو ضروری خبره ده چې په دې کې پاکستان ته سو مدد بل طرف حاصل نه وکړي.
خو بریګیډیر صاحب یعنی چې دی خپل جوړولای سنو بیل امریکا د ټکنالوژي غوښتنه ولي کوله؟
ضروری خبره ده چې هغه وخت کې پاکستان په دې پوزیشن کې نه و چې کله د 2000 نه پس امریکې دا حملې شروع کړې وي نو پاکستان کې پاغې باندې تنقیدونه کېدل.
خو بریګیډیر صاحب ستاسو خپل پوه څه وایي چې دغه ډرون چې پاکستان جنگي جوړ کړی ده دا د امریکا ډرون الوتکو ځخه یا د نورو پرمختللو ډرون الوتکو ځخه مختلفه ده کنه؟ د هم هغې پایې ده
او داغه پای هغه ته خو زوی خبره دا چې نه رسی پدې چې هغه ډیر وړاندې تللی دی پدې مزل کې او د ټکنالوژي ډیر 270 باندې اصل کړو تقریبا چې ډیر سولیخ زره فوټ او چت نه هغه استعمالیږي چې هغه د هتیارونو پدې ته د ډرون ډیر کمزوري چې کما دا هغه دا د مخالف تور سره میزایل وی یا مخالف تور سره فریق سره جزونه وی نو بیا ډرون په هغه علاقه کې زلزل تقریبا چې د ډرون راغورځول یقیني دي دا د جیس خلاف نشي استعمالي دي، دا د میزایل خلاف خپل ځیر دغه نه لري، دفاع نه لري. نو امریکا دا د ډیر اوچت دغه نه چاري ته میزایل نه رسی او بل په قبایلي سیمو کې یا په افغانستان کې مخالف فضايي قوت نه وو نازک هغوی په اسانتیا سره دا استعمالوله. د پاکستاني ډرون چې کوم دی دا په دومره لوی سطح باندې دومره اوچت والی باندې او هغه ایجلیټي او هغه ټیکنالوژي هغه سطح ته نه ده رسېدلې چې کوم تغیر پر رسېدلې دی یا کوم ته پریډیټر ډرون رسېدلې دی.
پاکستان لومړی جنگی ډرون الوتکه جوړ کړې ده. په دې اړه مو له بریګیډیر سید نظیر سره څېړنیزه مرکه اوریدله.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په اسلام آباد کې افغان سفارت چارواکي وايي پاکستان ته د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر روسي سفر د نورو هغو په پرتله مهم او شی لاسته راوړنې لرلې. دوی هم دراز وايي چې پاکستان افغانستان یو نسیار پریکړه کړې چې په نظر راتلونکي کې په کابل کې هم یو درې اړخیزه غونډه جوړ کړي او د افغان کډوالو د برخلیک په اړه مهمې پریکړې وکړي. په پېښور کې زموږ همکار زبیح الله شپک په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره د افغان پلاوي د سفر په اړه خبرې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې پاکستان ته د افغان کډوالو د وزیر سید حسین علمی بلخی سفر خېل استراونې لړلې او له پاکستان او چارواکو سره په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه مهمه او مثبت خبرې وکړې. دوی دا سرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د افغانستان د کډوالو وزیر د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د تیرې یکشمې پر اساس پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیر له چارواکو سره په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا ایالت کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت او وروستیو رامنځته شو ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر تر هغه وروسته پاکستان ته سفر وکړ چې د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته په دې هیواد کې میشت افغان کډوال د پولیسو او نور امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې او له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. بلخو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې پاکستان ته د افغانستان د کډوالو د وزیر دا سفر د نور هغه په پرتله ډیر مهم او خیر مثبت نتیجې بولري. په دغه سفارت کې د افغان کډوال عمومي رئیس مصری خان مومن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل افغان وزیر په یو مهم وخت کې پاکستان ته سفر وکړ او د افغان کډوالو پر برخلیک کې مهمه خبرې وکړې.
خارجي برخلیک ته پاکستان ته کامیاب سفر او د لاسراولنې لرلې په دې حساس وخت کې سفر وکړ. سفر په دې خاطر په اساس وخت کې دلته ملک حالات غیر نورمال شوي. پاکستان کې د مهاجرینو لپاره نوي حالات او نوي وضعیت او نوي سیاستونه مخې ته راغلي دي او جناب وزیر صاحب د نوو پروګرامونو د نوو طرحو سره دلته راغلل. په ډېر ښه شان په مجلسونو کې اشتراک وکړ او بالاخره ښه نتایج مو اخیستل چې د هغې جملې یوه خبره دا وه چې هغه مهاجرین چې کلونه کلونه دلته اوسېږي او راجستر نه دي هغوی باید راجستر شي او هغوی ته کارتونه ورکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیر د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14 لک راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان افغانستان او د دغې ادارې د اړخیز تفاهم له مخې ورته د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. مصری خان مومن زیاتوي پاکستان ته د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر د سفر پر مهال نه یوازې په دې هیواد کې د میشتو نه راجستر شوو کډوالو د برخلیک په اړه خبرې وشوې بلکې دغو راجستر شوو کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په اړه هم بحث شو چې په دې هیواد کې دوستي د قانوني اسناد لري.
د جانب غونډه کې فیصله وشوه چې مهاجرین به داوطلبانه او تدریجي توګه باندې نو هیڅوک د زور مجبوري نه او نه په یو ور سره دی بازګشت کوي. تدریجي بودن او داوطلب بودن په دې معنا دی چې د تبزمینه وخت ورته ورکړي زمان ورته تېمیږي او داسې کوم حرکت چې هغه جبرن مهاجر بیرته څوک مجبور کړي بیرته حرکت کوي.
د مومن په خبره درې وړ خو په دې خبره هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکو کې به په کابل کې یو درې اړخیز غونډه جوړه کړي چې په نتیجه کې به په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په اړه ورسته پریکړه وشي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اوري او سم دولسمې بجې سوي دی بوريوال کاکړ و د خبرونو لنډې وړاندې کړې.
د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د ستنولو لپاره کړنلار جوړ سوی ده. د جمعې په ورځ نا وخته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستان د پوځي او حکومتي چارواکو په شریکه غونډه کې پریکړه سوی ده چې د بیکور کړل سو خلکو د ستنولو لړۍ به د اپریل لومړۍ نیټه پیل شي. په جنوبی وزیرستان کې د نه قبایلی وګړو مړی میندل سوی دی. د پټوپکو وشتل سوی مړی نن د جنوبی وزیرستان د شکتوی د مونډو کلی په غرونو کې میندل سوی دی. ځای خلک وایي چې دا وجل سوی کسان د مسعودو د لاندینی شاخ عبدلی سره تعلق لري. پاکستانی چارواکي وایي چې په خپل یداسي بي پيلوټ الوتکه جوړ کړې ده چې توغندي پکې نصب دي. پاکستانی پوځ د جمعې پر ورځ وویل چې دا بي پيلوټ الوتکه بوراک نومیږي او د شواو په مرسته یې لارښوونه هدف پښتون کې توغندي هم پکې لګیدلې ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وایي چینایي چارواکو طالبان هڅولې دي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. عبدالله دا خبره تېر ورځ په نوې ډیلی کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې په تیرو درو میاشتو کې چینایي چارواکو دوه درې ځله له طالبانو سره لیدلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د زکیو رحمان لکوي د خوشي کولو د پریکړې پر ضد د احتجاج په توګه په نوې ډیلی کې د پاکستان های کمشنر ورغوښتی دی. دا لغوه وروسته ده چې تېره ورځ د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد های کورټ د هند په ممبئی کې د سو بریدونو مشکوک او لشکر طیبه وسلولې ډلې یو مشر زکیو رحمان لکوي د نظربندۍ حکم باطل وګاڼه. او د عراق ځواکونو د تکریت شار هغه منځنۍ سیمې په توغندۍ ویشتې دي چیرې چې د داعش اډلې وسلوال قابض دي. خو رپورټونه وایي چې د تکریت شار د نیولو هڅې تېره ورځ درېدلې وي. د لاغه وروسته ده چې عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو دوی ورځې وړاندې د تکریت پر لور خوځښت ور وکړ. دا شار د عراقي پخواني ولسمشر صدام حسین پلارنۍ ټاټوبی دی.
بوریوال کاکړو سره خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم سراج زهیر په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پڼه خپل ادارې کې وایي چې کله نه د پاکستان پوسټ شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اپریشن پیل کړی دی. تر دې دمه یې پکې تر ډېره حده کامیابی موندلې ده. او دغه رنګ تیر ورځ په تیرا کې هم د پوسټ په کامیاب اپریشن کې یو شمېر وسلوال وجل شوي دي. د ادارې په وینا چې لومړی دا سوچ چې له شمالي وزیرستان وسلوال افغانستان ته اوړېدلي دي او هلته یې پناه اغستې ده. خو د پاکستان او افغانستان د ښه او غوره تعلقاتو په ترڅ کې اوس افغانستان د هغه وسلوالو پر ضد هم کار وایه پیل کړی دی. او دغه دوران یې د کل ادم تحریک طالبان پاکستان دوا اهم کسان وجلی. لکه مچ معلومیږي پاکستان افغانستان په ګډه سره لدی منطقې تر هغری ختمول غواړي. ادارې زیاتوي چې د دې کاروای نه داسې ښکاري چې وسلوالو ته به اوس په هیڅ یو خاوره سرپناه نه میلاویږي. نو پکار ده چې همداشان افغانستان د پاکستان سره او پاکستان له افغانستان سره د نامنۍ ختمولو کې مرستې وکړي. نو هله به ممکن شي چې دې منطقې کې امنیت یو وار بیا بحال شي. او دا د وخت غوښتنه هم ده. بل پلو جنگ رسپانې خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د افغانستان پاکستان خاوره به د یو بل په ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، ځکه چې ترخګرۍ د لاسه دواړو ملکونو ته سخت زیان رسېدلی دی. ادارې مخکې لیکي چې افغانستان کې د نوي حکومت راتلو سره دواړو ملکونو ماضي هېره کړې او د روښانه مستقبل لپاره یې کوشش شروع کړی دی. دغه لړکې نه یوازې افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان سفر کړي، بلکې د پاکستانی خارجه چارو مشیر او د پاکستان پوز مشر هم سوسواره افغانستان ته تللی دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبری ایجنسی افغانستان کې د سولې د پروسی او د طالبانو افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې د پاکستان په کردار او د ډیپلوماټ مجلې امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی په سفر یو مقاله خبره کړې ده. شاهین بنری د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو د رضامندۍ د راپورونو خپرېدو نه څو ورځې وروسته د وسلوالو طالبانو دوو مهمو غړو اسلام آباد ته سفر کړی دی. د خبري ایجنسی د راپور تر مخه پاکستان د طالبانو د غستازو ته ویلي چې خپل منځي اختلاف ختم کړي، ګنې د سولې خبرې به مخ په وړاندې لاړې نه شي. په دغه دوو استازو کې یو سیاسي مشر اختر محمد منصور او بل قومندان عبدالقیوم ذاکر دی. اختر محمد منصور د خبرو اترو پلوی دی او کماندان عبدالقیوم ذاکر د افغان حکومت سره د خبرو خلاف دی. رویټرز لیکي چې تر اوسه د امن په لار کې یو شمیر خنډان دي. وړومبی خدا چې دواړه خوا په یو بل شک کوي او بل دا چې طالبان له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي چې ولسمشر اشرف غنی به هیڅ کله ونه مني. بیا هم په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر چارواکو او د طالبانو سرچینو خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره هلې ځلې په سنسه شکل کې دوام لري. د پاکستان پوځ وایي چې روانه ونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ډینیل فیلډمن په یو نه اعلان شوی سفر اسلام آباد ته لاړ او د فروری په میاشت کې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی د قاری دین محمد حنیف په مشرۍ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او چینایي ډیپلوماټانو سره لیدو کاته وکړو خو د طالبانو ویان دغه خبر تردید کړی دی. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته د سفر په اړه یو راپور خپور کړی دی. مجلې لیکي زردا چې اشرف غنی د ولسمشر په حیث په خپل وړومبی سرکاري دوره امریکا ته سفر وکړي. ولسمشر غنی با د اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د سپینې ماڼۍ میلمانه وي. مجلې لیکلي دي باید ولسمشر غنی او د هغه پلاوی په دې سفر کې پنځه مهم کارونه ترسره کړي. وړومبی دا چې په بهر نړۍ کې د افغانستان نوم او د امریکا سره اړیکې ښه کړي. باید ولسمشر اشرف غنی امریکایان په دې قانع کړي چې د افغانستان او امریکا ګټې شریکې دي. دویمه دا چې له امریکا د خپل هیواد لپاره اوږدمهاله امنیتي ضمانتونه او اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. دریم دا چې د غوښتنه وکړي چې امریکا د امن په پروسه کې یو پیاوړی کردار ولوبوي. څلورم دا چې په سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې د امریکا د اثر او طاقت نه ګټه پورته کړي او پنځم دا چې افغانستان په جنوبي او مرکزی ایشیا کې د سوداګرۍ، ترانزیت او انرژي په یو مرکز د بدلولو لپاره د امریکا مرستې ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله پرون په یو غیر رسمي درې ورځني سفر هند ته ولاړ. د عبدالله عبدالله مطبوعاتي دفتر وایي اجرایوي رئیس د هند د انډیا ټوډي ورځپاڼې په بلنه هغه هیواد ته تللی. اجرایوي رئیس د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې د ورځپاڼې لخوا جوړ شوي کانفرنس کې وویل چین له طالبان سره څو ځله خبرې کړي او ورڅخه یې غوښتي چې له افغانستان حکومت سره دې مخامخ خبرې وکړي. د ښاغلي عبدالله د څرګندونو جزئیات د رویټرز خبري اجنس په ریپورت کې له جان آقا الکوسی اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس د جمعې پورز په نوې ډیلي کې ویل چین له طالبانو سره په څو پړاوونو کې خبرې کړي او ورڅخه غوښتي چې له افغان حکومت سره د مستقیمي خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله ویل چینایانو په تیرو درې میاشتو کې یو، دوه او یا درې ځلې له طالبانو سره خبرې کړي. ده ویل دا ښه پیغام دی خو نه پوهیږي چې د چین د هلو ځلو نتیجه به څه وي. د چین د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت اسلام آباد ته د سفر پر مهال ویلي و پیکینګ لیواله ده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب وکړي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې نه وې کړې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان هونګ لی تیره اونۍ ویل هغه راپورونه سم نه دي چې وایي چینایي ډیپلوماټانو په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس په نوې ډیلي کې د انډیا ټوډي ورځپاڼې لخوا جوړ شوي کانفرنس کې د خبرو پر مهال ونه ویل چې چینایانو له طالبانو سره په کوم ځای کې خبرې کړي. ده ویل افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې له چین سره د اړیکو ښه کول پیل کړي و په دې هیله چې پیکینګ به په پاکستان باندې له خپل نفوذ نه کار واخلي او د سولې له خبرو سره به مرسته وکړي. چین له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پراخ یقین دی چې اسلام آباد د طالبانو زیات شمېر جګپوړي مشران ساتلي او په دې ډلې د نظر وړ نفوذ لري. رویټرز د جګپوړو پاکستانی او افغان چارواکو په حواله لیکي د پاکستان یو پوځي هیئت د فبروري میاشت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته دا پیغام یوړ چې د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو پیل کولو ته لیواله دي. اژانس د طالبانو د منابعو په حواله وایي له هغه وخت راهیسې د طالبانو جګپوړو مشرانو اسلام آباد ته سفرونه کړي او ورته ویل شوي چې د طالبانو دوه مشران باید خپل هغه اختلاف لرې کړي چې له امله ممکن د سولې خبرو ته زیان ورسیږي.
له جاپان خبریدونکو د ډیپلوماټ مجلې د پاکستان او سعودي عرب د اړیکو په اړه مقاله لیکلی چې وایي په داسې حال کې د ایران او لویدیځې نړۍ ترمنځ واټنونه په کمېدو ښکاري. سعودي عرب په خاموشي سره خپلې اړیکې له پاکستان سره لا زیاتې نږدې کوي. احمد چازمي د دې مقالې مهم ټکی وړاندې کوي.
د ډیپلومیټ مجله لیکي په پاکستانی رسنیو کې له یو شمېر راپورونو سره سم سعودي عرب تیر اونۍ ریاست ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف تر سفر وروسته د پاکستانی پوز د یوې دستې خواست کړی دی. د سعودي لخوا د ډیر زیات دفاعي لګښتونو سربیره داسې نه ښکاري چې پوز به په نږدې راتلونکي کې جنگي تجربه ترلاسه کړي. په همدې تړاو د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس ویلي دي سعودي غواړي چې آن تر وروستي امریکایي پورې له ایرانیانو سره جګړه وسي. په بل معنا سعودي عرب د کمزوري روزنی او روحیې له کبله په خپل نه غواړي یا نسي کولای چې په یوازې سر د خپل هیواد ساتنه وکړي. مجله پر مخ لیکي پاکستان له سعودي سره اوږدمهاله اړیکې لري او د سعودي عرب او سعودي خاندان په ساتنه کې یې رول لوبولې دي. که څه هم پاکستان له ایران سره دوستانه اړیکې لري خو خپل زیاته تکیه په سعودي کوي. د بیلګې په ډول په 1998 کال کې چې کله پاکستان اټومي ازموینه ترسره کړه او اقتصادي بندیزونه پر ولګېدل نو د مرستې لپاره سعودي پاکستان ته تیل ورکړل. تر دې وروسته په 1999 کال کې چې کله نواز شریف له واکه لري کړل سو نو سعودي وژغوري. مجله زیاتوي په سعودي کې وار د مخه پاکستاني ځواکونه موجود دي خو شمیره یې ډیره زیاته نه ده. په 1999 کال کې تر ایراني پاتون وروسته د خانه کعبه د محاصرې په ختمولو کې پاکستاني ځواکونو د سعودي مرسته وکړه. مجله لیکي دا څرګنده ده چې د سعودي عرب وارخطایي په زیاتېدو ده تر څو له ځانه دا تور لري کړي چې له اسرائیل سره یو ځای ولاړ دی او په اسلامي نړۍ کې نفاق رامنځته کوي. مجله په پای کې لیکي په باوري توګه به پاکستان ونه غواړي چې د ایران او سعودي ترمنځ په نیابتي جګړه کې ځان راګیر کړي، په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې دواړه هیوادونه د خپلو کورنیو او سیمیزو حالاتو په اړه فکر مند دي.
د خبر ایجنسی خلک او یو بل ریپورت تراسو بیا به د خبر ایجنسی ریپورت تراسو. په کراچي ښار کې د امکیوم ګوند په مرکزی دفتر 90 د وهل سوي چاپی پر وخت د پښتون خبريال ولی خان بابړ په وژن کې سزا سوی کس فیصل موټا هم نیول سوی دی. د چا ولی خان بابړ د کورنۍ غړي د امکیوم د مرکز څخه د فیصل موټا د نیولو وروسته د قضیه ته څنګه ګوري سفر کریمی په ډاډه ریپورت جوړ کړی دی.
تیر کال د مارچ په میاشت کې د سینسوبه د ترهګرۍ ضد عدالت د وجل شوی پښتون خبريال ولی خان بابر په وجنه کې ککړو اته کسانو ته د مرګ او عمرقیت سزا اورولې وه. په تورونو کسانو کې 15 کسان د کراچي پولیسو ورد مخه نیولي وو او پاتې درې نور مفروران وو چې د لیاقت په نامه ملزم بیا وروستو د پولیسو سره په مبینه پولیس مقابله کې وجل شو. په پاتې دوه مفرورانو کې د فیصل موټا په نوم د دغه کیس مرکزی ملزم د چارواکو په وینا د چهارشنبه په ورځ د امکیوم ګوند له مرکزی دفتره ونیول شو. د وجل شوی خبريال ولی خان بابر ورور او د دغه کیس مدعي مرتضی بابر نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي څلور کاله پس دوی اوس باوري دي چې انصاف ورته ترلاسه شو.
داسې معلومی دي چې اوس له شروع وروسته چې څنګه د سمندر
ولی خان بابر د 2011 کال په جنوري کې د کراچۍ په لیاقت آباد کې وجل شوی وو. مرتضی بابر وایي د ولی خان بابر په وجنه کې د ککړو نیول شوو کسانو وکیل سلمان مجاهد ته ام کیو ام ګوند د وکالت په انعام کې د قامی اسمبلی ټکټ ورکړی وو او نوموړی اوس مهال د دغه ګوند لخوا د قامی اسمبلی غړی دی. د دې ترڅنګ د ولی بابر په وجنه کې د سزا شوی تن فیصل موټا د ام کیو ام لوکوره د نیول کې دورستو اوس دوی دې نتیجې ته رسیدلی چې د د ورور ولی خان بابر په وجنه کې ام کیو ام ګوند په خلاص لرلو.
په دې دوه مفرورانو کې چې سزا یې مو شوی و دی کې دا یو د ماستر مایند چې کومو د فیصل موټا وي د ټول هغه پلانینګ د کړو دا منصوبه د جوړ کړو دا بل زده د دې سړی له کور نه
بلې خواته د ام کیو ام ګوند ځینې چارواکي وایي مطلوبه کسان د ام کیو ام له مرکز 90 څخه نه دي نیول شوي او دغه خلک د دوی د ګوند سره هیڅ تعلق هم نه لري. خو د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین د چهارشنبه په ورځ د یاد چاپی وروستو په ټلیفوني وینا کې د خپل ګوند پلویانو ته ویلي وو په جرمونو کې ککړو کسانو باید په 90 کې پناه نه بیخسته او چرته بلخوا تللی وي ځکه چې له دغې ځای څخه د دوی د نیونې له امله د دوی د ګوند بدنامي شوې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې سمو د مخکی حکومت د دوی لپاره په جمهوریت کې د بیل پاسپورت دفتر جوړولو اعلان کړی او خو د دوی په وینا لا تر اوسه د غشمنه نه د پروسوي د خلکو په وینا دوی پېښور ته ځي او هلته په پاسپورت جوړولو په لړ کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کېږي. په دې اړه نور تفصیل د خبریال فرهاد شینواری په رپورت کې.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې خواوشا یو کال وړاندې وفاقي حکومت او د دغې سیمې نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو دا اعلان کړی و چې په جمرود کې به د خیبر ایجنسی د خلکو دپاره یو ځان له پاسپورټ دفتر خلاصوي، خو په دې باندې تر اوسه عمل ونه شو او په پېښور کې د پاسپورټ په جوړولو کې د یو لړ ستونزو سره مخ کیږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی د لوړګې سیمې یو تن عبدالرازق مشال ریډیو توائی
پیخور کے ٹول نظوی مشکل دا ہے کہ تلار شی اول تک کہ اغبا نخپل دیر ٹولی سلطے سموش دے او اندر اس طور شی نو پہلا خوش بینک کی تو روپے جمع کی اور اس کی نش جمع کولے نو اکثر خلق دیر زیاد و مشکلات اس سر مخری
او دا جمرود سیمی زرغن شاہ پر دے وائی چھ باید دوی سر دے دا پاسپورٹ دا دفتر دا خلاص اولو وادا پورا کھڑے شی
جمرود کو چکمہ وادا کرے والا غدفتر شتا ہے وانا چرتا ہے دا تیر اس خبر رکھتا ہے
د خیبر ایجنسی د خلکو د پاسپورت دفتر د غوښتنې په حق لمو چې کله د یادې سیمې نه د کمی اسمبلی غړي شاجګوله پردي سره رابطه وکړه نو دوی وویل
دا کلی سنټر منظور شوی مونږ د هر کې لپاره او په کلی سنټر کې دننه به پاسپورٹ ہوم جوڑے گی شناختی کارڈ بہ ہوم جوڑے گی دا ٹیلیفون لکا ون ونڈو لاندے بہ ہر مسئلہ حل کی گی صرف داغے وجہ نہ اگر ورستو شو چھ دو وچ زان لا پاسپورٹ اسے چھ جوڑو نو مگ بہ پدی ٹیلی سینٹر کی جوڑو
د خیبر ایجنسی خلق وای چھ دوی تا دے زر تر زرا د پاسپورٹ دفتر اسانتیا ورکڑل شی. فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
میڈیا او جوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ور کوچ کله فاټه تل لا شو کال تک موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنگ و درو دریمی ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د مومند ایجنسی د یخ ډنډ تومانزو د جنکو سکول چې درې کاله مخکې وسول طالبان ړنګ کړی وو زده کوونکي د استادانو او نورو اسانتیاو د نشتوالي شکایت کوي. په دې سکول کې شاوخوا 300 ماشومان سبق ترلاسه کوي. تفصیل د شانواز ترکسي په ریپورت کې.
د بر مومند ایجنسی په لنډه جوړه یخډن تمانځو کې د جنکو یوازینی سرکاري پرایمري سکول چې درې کالونه وړاندې وسلوالو ړنګولې ده 300 ماشومان د سکول دننه په ډاګه ناست وي او سبق وایي. دغه ماشومان لپاره یو زنانه استاد مقرره ده ولی د سکول چوکیدار چې تعلیم یافته ده هم دغه ماشومانو ته سبق ورخایي.
نبیله دا قشن نه داتم ډیر باران چې چوټی رال راکی زم نشتره نم ټاټو نشتره ول کان خانه سیل کان باران ته ناستې مونږ امره کې ناستې کومرې نشتره قیو استاد تعلیم سم شوق دی استادم نشته.
جمیل خان هم په دې سکول کې د سلورم جماعت زده کوونکی دی او هغه وویل
جمیل مسجد غدې وسه د غورانی دی کمرې ټولې موږ بارانه کېم دغه سی بار نه سی ټول اوړي کېم دلته نه سی بار دی دی ول نو غاړو ته مسبو خو وسه پورینو وس دغه نل کدوې لګولې د وسټلې د کور نل کړه خدل ته ول ګول موږ ته واړو بتل لري لري تکلیف موږ ول بالټو کې راوړلې به بس کلي کومه ته بس دا ویل غاړو چې د سکول سیټ شي او دار څه د ټاټونه نشته دې زمنګ لپاره نه استادان شته دې بس دغه یو میسته دا موږ ته چرته سي دې شو ډیر شي کسه
په دې سکول کې یو سل او ډیر جنکای او یو سل او اویا ماشومان الکان زده کری کوي او دا ځکه چې د هلکانو لپاره نزدې کوم سرکاري سکول نشته دې
خانولي سلورم کلاس کې بس دا خبرتي دې سکول نه دې دا چې س سټ شي خده او بس و ټیچر او استادان او تبکار دې سکول ته چې بس وړي کوم دا دې ځکه ناشتي نه سورې زی باراني بس چترې مترې راړو ځان سره ناشتي باران ته
د سکول چوکیدار نعیم وای چې هغوی حکومت ته ډیر وار د سکول د استاد لپاره ویلی هم دي، خو لا هم حکومت سغم نه دی کړی.
300 ماشومان د موږ سره خط عادت سیوا دي، د لپاره 15 شپږ استادان پکار دي. موږ بار بار زو غوړه ته چې موږ سره استادان نشته، دغه بدل گزاره کولې شوی کی کنه نو موږ نشو درکولې. کسان د یخدان غالبان چې د مخامخ د بنوخیل ناراضي د ګلوخیل ناراضي ډیر جوړان د جنکی راځي تکلیف کوي د سکول د خو بس حالات داسې دي چې اوسوي مکه مخکې دی لارش.
هم دغه کلی یو مشر میا غلام محمد خان د ماشومان په دې حال ډیر خفاو او وی ویل
او ګیلی دې کوم دې د ایجوکیشن د لاس ته اوس موږ په دې حساب نه پیګو د دې ماشومان دا شوق دا دغه وګوره دې خاصه حالت ته مو ګوره موږ لا جړه را دې په دې خبر باندې زدا خو د شتګردې ښکار شو سکول نو د ایجوکیشن والا دې حکومت لپاره کار دي چې موږ د دې ماشومان دغه مو استادان نه ول
بل خو د تعلیمي محکمې ته چارواکو پوینا چې په دې سکول کې دوه استادان مقرره دي، خو یو استاد په رخصت ده، نو ځکه یو استاد په سکول دننه ماشومان ته سبق ورخای. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
سباله د پښتو د وتلي شاعر او لیکوال غنی خان نو لسم تلین لمنځل کېږي. نوموړی په 1914 کال کې د خیبر پښتونخوا چارسدي په هشنغر کې زیږیدل او په 15 مارچ 1916 کال کې په حق ورسید. غنی خان یو هر اړخیزه شخصیت و چې شاعر، نقاش، مجسمه جوړونکی، فلسفي، تاریخ پوه او سیاستوال و. د دې خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان زوی او د خان عبدالله خان مشر ورور و. سرزاده امتیاز احمد د غنی خان ځینې پښتو نظمونه انګریزي ژبې ته ژباړلي او څو چې وړاندې د کتاب په بڼه کې چاپ کړل. کتاب ته د پیلګرم آف بیوټي یعنی د ښکلا مسافر نوم ورکړل شوی دی. زموږ همکار ابوبکر صدیق له صاحبزاده امتیاز سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې ولې د غنی خان شاعري انګریزي ته وشپړله، د هغه جواب
ما دا کار په دوه وجوهاتو شروع کړو. یو خدا چې د غنی خان سره زه ډېر عمر وابسته وم، او دویم دا چې په کال 1996 کې زما ورور فاروق احمد صاحب ساده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ، او بیا یو دوه کاله کې مې دا ترسره ورسو. زه د شاعرۍ نه د کالج درزو نه د 1955 کال نه متاثر شوم، او بیا چې زه د کال 2000 کې د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګیدم ته دو کالو لپاره، نو د دې سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چوویل تر ډیرو مودو پورې مو پیژندو، د انسان په هیز غنی خان یو څنګه سړی وو؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی وو او یو ډیر مجلسی سړی وو. دا هغه په مجلس کې ډیر خوند وو، چې څوک په سره کېناستل نو بیا به د پاسېدلو زړه نه غوښتله، او یو ډیر عالم سړی وو. دینی علم یې هم ډیر کړی وو او نور لسته هم ډیره زیاته کړی وه. خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچتو.
سبزده صاحب، د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسي، د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي. پښتانه همیشه لولي، په سندرو کې ویل شوی دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینا یا پیټریوټیزم، دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعري دا یو اهم اړخ خو ځانګړې نو، خو د اغینا سیوا د غنی خان د شاعری محور چې زو تواما هغه د خپل لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړی دا هغه له نامه دا د پیلګریم اف ډیوټي یې خو دی. غنی خان خپل لټولا کاغه په ګل کې وا، کاغه په مخ کې وا، کاغه په فضا کې وا، کاغه د خدای په مینا کې وا، کاغه د جانان په مینا کې وا، خپل لټولا. او د تخیل پرواز چې کومو همدغه ښکلا نه با ارد گرد چاپیره ګرځیده.
ځنې خلک داسې وایي چې غنی خان یو صوفي شاعر و، د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوي سړی وو او د خدای سره ډېره مینه درلوده. خو مونږ بیا دا هم وینو چې د په شعر کې ځنې مذهبي مشران یا په عامه ژبه کې چې ملا ورته وایي هغه د یو کردار په صفت آشنا شوی، داسې کردار چې په ټولنه کې تیاره خوري او ګواکې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي، دا اړخ د څنګه و د شاعرۍ؟
خدای کې ډېر جوهر یقین وو او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل الله تعالی سره، او یو بنیادی حیث باندې یو ښه مسلمان وو په دې چې د الله تعالی سره مینه وه او د الله تعالی مخلوق سره هم ډېره مینه وه. او د ملا په باره کې حالان کې د باندې باچا خان په جامع ملک کې په دلی کې کافی سبق هم لوستی وو، خو د ده هغې نه لږ ریاکشن شوی وو، او هغه دا وو چې ملا چې کوم دی یو انسټیټیوشن د پښتنو پرمختګ چې کوم دی په هغې کې رکاوټ دی، یو خنډ دی. نو په دې وجه باندې د هغه دا تنګ نظری چې کومه د عام ملا په دغه کې وي هغې باندې به تنقید کوو، خو د دې مطلب دا نه دی چې دی د عالمانو برخلاف وو، چې ښه لوی عالم به وو او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن وو په علمي معنو کې، نو هغه هغې سره به ډېر وخت
د غنی خان د ژوند او شاعری په اړه د صاحبزاده امتیاز احمد چې د غنی خان د پښتو نظمونه یا انګریزي ژبې ته ژباړلي او د پیلګرم آف بیوټي په نوم یې کتاب چاپ کړی دی، ابوبکر صدیق سره مرکه کوله.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم د رواني خبري غړي ورستای ریپورت او غم د کرکټ پاړه. د کرکټ نړیوال کپ دوم پړاو یا کوارټر فائنل لوبي به د مارچ 13 نیټه شروع کیږي. د دوم پړاو لپاره د پول ای څلور لوبډلو چې په نیوزیلند، سریلانکا، بنگلاديش او استرالیا شامل ده کوالیفای کړی ده. د پاکستان لوبډلې کوارټر فائنل ته د رسیدو فیصله به د اتوار په ورځ کیږي. د کرکټ نړیوال کپ د لوبو او ریکارډونو نور تفصیل له ګل آیا ساورو.
د کرکټ په نړیوال کپ کې په پول ای کې څلور لوبډلې کوارټر فائنل ته رسیدلې دي. په دې پول کې نیوزیلند لوبډلې خپلې ټولې شپږ واړه لوبې ګټلې دي. نیوزیلند لوبډله به د مارچ په 28 نیټه په کوارټر فائنل کې لوبه کوي. همداراز سریلانکا، بنگلاديش او استرالیا هم کوارټر فائنل ته رسیدلې دي. په دې پول کې افغانستان، انګلند او سکاټلند له ټورنمنټ نه بهر شوي دي. بلخوا په پول بی کې هند او جنوبي افریقا لوبډلې کوارټر فائنل ته رسیدلې دي. په دې پول کې د دوو نورو لوبډلو کوارټر فائنل ته د رسیدو لپاره ځینې لوبې پاتې دي. په دې پول کې د دریم او څلورم پوزیشن لپاره د پاکستان، آیرلند او د ویسټ انډیز لوبډلو ترمنځ سخته مقابله ده. د کوارټر فائنل لوبې به د مارچ په 13 نیټه شروع کیږي. لومړی کوارټر فائنل به د مارچ په 13، دویم د مارچ په 19، دریم د مارچ په 20 کیږي. په روان ټورنمنټ کې د سریلانکا لوبغاړي کومارا سنگاکارا تر ټولو زیات 79 رنزونه جوړ کړی دي.
Yes, the records will tumble. Kumar Sangakkara has 4 consecutive World Cup hundreds.
په دې فهرست کې د جنوبي افریقا اے بی ډیویلیئرز دی چې 411 رنزونه جوړ کړی دي. په ټورنمنټ کې په بالرانو کې د نیوزیلند ټی اے بولټ په لومړي نمبر دی چې په شپږو لوبو کې یې 15 وکټې اخیستې دي. په دې فهرست کې د سکاټلند ټی ایچ ډیوی دی چې 14 وکټې یې ترلاسه کړې دي. کسو په نړیوال کپ کې پاکستان خپل لومړي دوه لوبي بیللې وي، خو وروسته یې پر لپسې درې لوبي ګټلې دي او کوارټر فائنل ته یې د رسیدو امکانات هم روښانه دي. په دې ټورنمنټ کې نیوزیلند خپل ټول شپږ میچونه ګټلې دي. همداراز هند هم په یو لوبه کې ماتې نه ده خوړلې. په دې ټورنمنټ کې سکاټلند او متحده عرب اماراتو یو لوبه هم نه ده ګټلې.
Pakistan
راشا درشا.
د مسافرو خبرونه.